द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خضر منو اوریدونکو او خره خلاص دا وساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د دوشنبه ورځ کال 2014 د نوومبر د میاشتې 28 نیټه دا واښوې دی په پاکستان کې د شپې په افغانستان کې ونیمي او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار لس بجې دي تاسو قربانه یو زمونه زه شهید
او زه مجاهد جواد
لمړی هم تاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
افغان چارواکي وایي په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مسجد کې د ځان وژونکي برید له امله لږ تر لږه 33 کسان مړه او 50 نور ژوبل شوي دي.
پاکستانی مطبوعات د استخباراتي سرچینو د خولې وایي پاکستان کې د داعش ترهګر ډلې پلوي توپ زیات شوی او تیره میاشت 14 پاکستانیان د یادې ترهګرۍ ډلې مرستو لپاره شام ته تللي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایي
جو لوگ ٹرین جاتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، جب ٹرینڈ ہو کے واپس آتے ہیں تو پھر لشکر جنگ بھی جیسی شکل اختیار کرتے ہیں.
او د ناتو سرمنشي جنس سٹالتنبرګ وایي چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د ناتو کړنې له نړیوالو ژمنو او تعهداتو سره متناسبې دي. د ویل په سیمه کې د دوی لخوا د روزنې ماموریت د ترهګرۍ په ځپلو کې خورا زیات ارزښت لري.
ټریننګ لوکل فورسز از ون اف اور بیسټ ویپنز ان د فایټ اگینست ټیرریزم، ان امپورټنټ کنټریبیوشن ټو د فایټ اگینست آیسل.
سرټی کې تاسو اوریدل اوس خواښی د مهمو خبرونو تفصیل تا.
افغان چارواکي وایي په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مسجد کې د ځان وژونکي برید له امله لږ تر لږه 33 کسان مړه او 50 نور ژوبل شوي دي. ځان وژونکي د باقر العلوم په نامه یو مسجد کې د امام حسین د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسمو کې ورننوتی او ځاني الوزولی. په کابل کې د جرمونو د پلټنو د اداري مشر جنرال فریدون عبیدی ژورنالیستانو ته وویل چې د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي وه. ولسمشر اشرف غنی دغه برید نه بخونکي عمل وګاڼه او زیاته کړه چې په دې توګه د افغانستان دښمنان هڅه کوي خلک په سنی او شیعه ډلو باندې وویشي. طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس درلودل رد کړي دي، خو د داعش ترهګرۍ ډلې د دغه برید پړه په غاړه اخیستې.
بلې خوا د پاکستان استخباراتي څانګې ISI په خپل راپور کې وایي چې تیره میاشت شاوخوا 14 تنه د پاکستان نه داعش سره ملګري کېدو لپاره شام ته تللي دي. د ISI دغه خفیه راپور کې پاکستاني رسنیو ته ویل شوي دي چې د داعش قومندان خاري عابد د ټولنیزو رسنیو له لارې پاکستان، افغانستان او ترکیې کې ځوانان د خپل ډلې سره ملګري کېدو ته هڅوي. راپور دا هم زیاته کړې ده چې د قاري عابد نزدې خپل نبیل احمد عرف ابو عبدالله پاکستان کې تندرو ته مالی مرستې ورکړې دي چې په شام کې وجنګېږي او د داعش په حق له دغه معلومات د آیس هغه غړو څخه راغونډ شوي چې په لاهور ښار کې نیول شوي وو.
په هندوستان کې له پټلۍ څخه د یو اورګاډي د وختو په ترڅ کې د مړو شویو کسانو شمیر 122 ته ورسېده. د ژغورنې ډلې او رضاکارانو 260 ژوبل کسان هم د ویجاړ شوي اورګاډي له پاتې شونو څخه ویستې دي. دغه اورګاډي د یکشنبې په ورځ د اتر پردیش ایالت د اندور او پتنا سیمو ترمنځ روان و چې یا د پیښه رامنځته شوه. خبر زیاتوي چې د 15 ژوبلو کسانو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ښودل شوی. تر دې مهاله څرګنده نه ده چې ولې د اورګاډي 14 ډبې له پټلۍ څخه اوختې وې. چارواکو د پیښې په اړه د ژورو پلټنو ژمنه کړې.
اخوا د بلوچستان د چمن خار سره نږدې تندرو یو پوځي موټر په هدف کړی دی. په پیښه کې یو تن مړ او دوه پوځیان زخمیان دي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د چمن څخه د ډیوا رادیو خبریال نعمت الله سرحدي په خپل راپور کې.
د ملیشا ځواکونو د یو جګپړي مشر د دغه پیښې په هکله وډیو رادیو ته نور وویل چې چاودیدونکي مواد په پولچا کې ځای پر ځای کړل شوي وو. چې کله د پوځي ځواکونو ټرک د پوله څخه تیرېدو په دغه مهال یو موټرسایکل سوار هم پر پل روان وو چې نامعلومه ترګرو د ریموټ کنټرول په ذریعه دغه چاودیدونکي مواد والوزول چې دواړه په نقش شول، چې پکې دوه پوځي ځواکونه ژوبل شول او پوځي روغتون ته منتقل کړل شول. د چمن سیول اسپیتال مشر ډاکټر اختر رودی وډیوار ویډیو ته وویل چې د پیښې د ځای څخه د یو عام کس مړی و اسپیتال ته راوړل شوی دی.
یو مړی موږ راغلی دی اسپیتال، هغه موږ د شناخت لپاره ایښی دی، تقریبا 5 کلونه مړی دی او د زخمیانو اطلاع ده، لیکن موږ له اوس پورې څو زخمیان نه دي راوړي.
د چمن شاه په دغه سیمه کې هم یوه میاشت مخکې د لویزو موټر ترګر خپل ادب وګرځاوی او په تیر وختونو کې د سرکاري ودانیو مخ ته بمی چاودنې وسوې، چې چارواکو په دغه پیښو کې ککن خلک د نیولو ادعاوې کړې وې، خو اوس یو بیا پر چارواکو د بمی حملو سلسله شروع شوه. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو ده.
د ناټو سرمنشي جینس سټالتنبرګ وایي چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د ناټو کړنې له نړیوالو ژمنو او تعهداتو سره متناسبې وي. سټالتنبرګ چې په ترکیه کې د ناټو پارلماني غونډې ته خبرې کولې، د روسیې سره اړیکې د ترکیې ناکامه کودتا او د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مسلو یادونه وکړه. د روسیې سره د اړیکو په برخه کې وویل چې ناټو له دواړو تګلارو کار اخلي، هم بشپړ دفاع کوي او هم د معنا لرونکو خبرو اترو په کلکه پلوي کوي. نورحال د محمد عالمگیر پر راپور کې.
د ناتو سیکرټری جنرال جین سټولتنبرګ وایي په تیر وختونو کې ناتو ائتلاف نړیوال جمعونو سره سم په خپل دفاعي پوزیشن کې پاتې شوی. په ترکی کې د ائتلاف پارلماني غونډې ته خپل وینا کې خاغلی سټولتنبرګ روس سره د ائتلاف په تعلقاتو، ترکی کې ناکامه کودتا او د امریکني انتخاباتو په نتایجو خبرې وکړې. روس سره په تعلقاتو خپل وینا کې د ناتو سیکرټر وویل ائتلاف کو یو خوا په مضبوط دفاع نو بل اړخته په ګټور مذاکراتو یقین لري. خاغلی سټولتنبرګ په ترکی کې د ناکامه کودتا ذکر هم وکړ. د ویل د ترکی دغه پرمختګ مونږ له دا یادګرنه هم راکوي چې ازاده باندې مونږ له سترګې نه دی پټول پکار. خاغلی سټولتنبرګ ویل د امریکا نوې منتخب ترامپ انتظامی سره په ګډه کار کولو ته سترګې پلار دی او زیاتوي خپل خپل بوج اوچتولو سره مونږ د ائتلاف نور مضبوطولی شو. د زیاتوي د یورپ او امریکای تعلقات د تیر اویا کالو راهسې په یو مضبوط دګر باندې ولاړ دي. په امریکا کې د هرې پارټۍ د ائتلاف سره مرسته شته او کومون خپل خپل بوج په سر واغستنو د ائتلاف په نور هم پیاوړ شي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
د شام د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ د ملګری ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د حلب مشرقي برخې ته د خپلواکۍ ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د دغه وړاندیز تر لاندې کچیرې د مشرقي حلب نه وسلوال ووزي نو بیا د ځایي انتظامیه ته واکمنۍ ورکړل شي. خارجه وزیر ولید معلم په د مشرقي رسنیو ته په وینا کې ویلي دي چې موږ دا په بشپړه توګه ردوو. دا خبره هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي شتيفن دمستورا سره د لیدو وروسته کړې ده او زیاته کړې ده چې دا زموږ د خپلواکۍ څخه یو لویه سرغړونه ده، خو ښاغلی مستورا په دې تړاو لا تر دا دمه کوم بیان نه دی ورکړی.
د جرمنی لومړی وزیر انګلا مرکل اعلان وکړ چې هغه غواړي د څلورمې دورې لپاره هم د حکومت مشره پاتې شي. هغه د یکشنبې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل چې په دې اړه یې لا دمخه د خپل ګوند له لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کړې دي. انګلا مرکل ته د اروپا د ثبات په سترګه کتل کېږي، په داسې حال کې چې برطانیې د اروپایي ټولنې څخه د وتلو پر مسله ټول پوښتنه یا ریفرنډم ترسره کړ او د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ بریالی شو. که په 2018 میلادي کال کې 28 کلنه مرکل په دې وتوانېږي چې د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره د خپل هیواد مشره پاتې شي او بیا خپله څلور کلنه دوره پوره کړي، نو دا به په حقیقت کې د 14 کلونو لپاره د جرمني مشره پاتې شي، چې دا د دغه هیواد په تاریخ کې یوازې یو ځل پخوا شوی دی.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما د ایشیا پیسیفیک اکونومی کوآپریشن غونډې ته ویلي دي چې په شام کې روانو حالاتو ښه کېدو ته ډېرې تمې نه لري. د پیرو سرخار لیما کې د غونډې په آخري مراسمو کې ولسمشر اوباما ویلي د خپل روسي همنصب ولادیمیر پوتین سره یې په دې تړاو لنډې خبرې هم شوې دي او د شام او روسیې د هوایي بمباریو له کبله حلب کې په روانو حالاتو سختې اندېښنې هم ښودلې دي.
او د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهمې ورځې لپاره د خپل راتلونکي کابینې له احتمالي غړو سره وکتل. ټرمپ پرون په نیوجرسي کې د خپل کمپاین پر مهال د غختلو ملګرو یعنی د نیویارک د خاروال روډي جولیانی او د نیوجرسي لوالي کریس کریستي سره وکتل. د ټرمپ مرستیال مایک پینس فاکس نیوز ته وویل چې میټ رامنی چې په 2012 میلادي کال کې د جمهور غوښتونکو لخوا ولسمشر ته کاندید و او بیا یې ونه ګټله، ښایي د بهرنیو چارو د وزارت لپاره پرې تر نورو زیات فکر وشي.
تایوان د جنوبی چین په لانجمنو اوبو کې د یوه بیل قسمه پوځي مشخونو پلان جوړوي. د دوی د پلان لاندې په ساحلي محافظین د تایپینګ جزیره کې د لټون او مرستندویو مشخونو لیګلو پلان دی. تایوان وایي چې د دوی مشخونه هلته خپلو مخالفینو او نړیوالو طاقتونو ته ښودل دي چې دوی په سمندري اوبو د جګړې پر ځای ستونزې هوارول غواړي.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
سم د دې یو ساته خبرونه لومړی راپور. افغان چارواکي وایي په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مسجد کې د ځان وژونکو برید له امله لږ تر لږه 3 کسان مړه او 50 نور ژوبل شوي دي. ځان وژونکو د باقر العلوم په نامه یو مسجد کې د امام حسین د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسم ورننوتی او ځانې الوزولی. بشپړ حال له کابل څخه د ډیوی خبریال حقمل روان درکوي.
د کابل امنیه کمانډنۍ ویان بصیر مجاهد وای ځنمرګ برید کوونکي ځان پورې تړلې چودیدونکو توکو ته د چارکلا د بکر علوم په مسجد کې د خلکو په منځ کې ځان ته چودنه ورکړې. نوموړی په دې اړه ډیوی ته داسې وویل: خو دی افغانستان دی عامه روغتیا وزارت ویان اسماعیل کوسیب دی ډیوی ته داسې وویل:
دا وای هغه ورشتي معلومات چې موږ له کابل امبلانسونو څخه ترلاسه کړي دي، د دې پیښې قربانیانو کې یو شمېر ښځې او ماشومان هم شامل دي.
د دې پیښې عیني شاهد سید حسن چې خپل هم ټپي شوی او په یو خصوصي روغتون کې تر درملنې لاندې دی، وای د مسجد په داخل کې ځنمرګ برید حمله په داسې حال کې وشو چې مذهبي مراسم روان وو. نوموړی په دې اړه ډیوی ته داسې وویل:
دای وای زمونږ مذهبي مراسم روان وو، نڅپی د چودنې غږ پورته شو، پوه نه شوم چې د څه شي غږ وو، خو تیاره شوه، تورې لوخړې پورته شوې چې ومې کتل په ملا زخمی شوی وم او په مسجد کې ټول خلک پراته ول، مړی او زخمیان مې ولیدل، بیا په ځان پوه نه شوم.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بکر العلوم په مسجد تر سره شوی ځنمرګ برید په سختو ټکو سره وغانده. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې محمد اشرف غنی ویلي: په سپینڅلو مذهبي ځایونو د بریدونو تر سره کول له اسلام او د افغانستان له خلکو سره په ښکاره د دښمنۍ په معنا ده. نوموړي د پیښې له قربانیانو سره د همدردۍ د شریکولو تر څنګ ویلي: د اسلام او د افغانستان د خلکو دښمنان په داسې حملو سره د هغوی ترمنځ نفاق نشي رامنځته کولی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې هم د کابل ښار د کرتي سخي په زیارت د عاشورا په مذهبي مراسمو د وسلوالو په برید کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او لا 500 تنو زیات ټپیان شوي وو. حکمل روان، امریکا غږ ډیوا رادیو، کابل.
دا واشنگتن ډي سي د تاسو د ډي وراجو خبري خبرونه ته غوږیږئ. قدرمن اوریدونکو، د مهال یو بل راپور ولوري تاسو پام راګرځو چې د پاکستان استخباراتي څانګه ای اس ای په خپل راپور کې وایي چې تیر میا شاوخوا 14 تنه د پاکستان نه د داعش ډلې سره ملګري کېدو لپاره شام ته تللي دي. د ای اس ای دغه خفیه راپور کې پاکستانی رسنیو ته ویل شوي دي چې د داعش قومندان قاری عابد د ټولنیزو رسنیو له لارې پاکستان، افغانستان او ترکیه کې ځوانان د خپل ډلې سره ملګري کېدو ته هڅوي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي اورنګزیب خان په خپل راپور کې.
انګریزی ورځپاڼې د نیوز خپل یو رپورټ کې وایي داعش د سوشل میډیا له ذریعه پاکستان کې خلک ځان ته اړوي، او ورځپاڼې دا وکړی ده د استخباراتي ادارو رپورټ ورسره دی په کوم کې ویلي شوي دي یوازې تیر میاشت پاکستان نه 16 تنان شام ته په داعش کې شاملېدو لپاره تللي دي. او شام کې داعش کمانډر قاری عابد پاکستان، ترکی او افغانستان کې خپل نمائندګانو له ذریعه د سوشل میډیا استعمال کوي او خلک په دې رضا کوي چې د تنظیم کې شامل شي. د قاری عابد وراره نبیل چې ابو عبدالله په نوم یادیږي دلته پاکستان کې د هغه خلکو سره مالی مرسته هم کوي کوم شام ته تر غواړي، او دوی د خلکو داعش کې شمولیت لپاره دا لار خپل کړی ده چې ایران ته د مقدس زیارتونو ترو په بهانه ترکی ته ځي او هلته نه بیا شام ته. رپورت وایي قاری عابد افغانستان کې هم نیټورک لري او پاکستان نه خلک افغانستان ته هم بوزي، بیا دا خلک داعش کې شمولیت کوي او افغانستان په ځمکه کاروای کوي. پاکستان نه داعش کې شمولیت د پراتونکو کې یو شمېر زنانه هم شامل دي، او رپورت وایي د معلومات دوی نږدې ورځو لاهور نه نیول شوې د داعش اته غړو نه ترلاسه کړي دي. د پاکستان کورینو چارو وزارت نه مني چې داعش دلته وجود لري، خو د کورینو چارو پخوانی وزیر رحمان ملک وایي داعش کال 2014 نه پاکستان کې موجود دی او دلته جنوبی پنجاب، مرکزی پنجاب، پایتخت اسلام آباد او دې سره تړلې نږدې کلو کې خلکو د تنظیم مشر ابوبکر البغدادي بیعت کړی دی. رحمان ملک وایي داعش پاکستان د پاره یو لوی خطر جوړ شوی دی ځکه چې القاعده پرشان نړیوال ترخګر تنظیم کمزور شوی دی، او پاکستان کې د القاعده زی داعش ډیر پتون دی نسی.
جو لوگ جاتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، جب ٹرینڈ ہو کے واپس آتے ہیں تو پھر لشکر جنگ بھی جیسی شکل اختیار کرتے ہیں، اور القاعدہ کے لوگ جب ٹرینڈ ہو کے افغانستان سے آئے تھے تو پاکستان کے لیے وبال جان بنے. اور اس کے دیکھیں دو بڑے واقعات جو بلوچستان میں ہوئے اسے داعش نے قبول کیا ہے، تو اتنی بڑی وہ انہوں نے ابلٹی گین کی ود ان دی پیریڈ آف ٹائم.
رحمان ملک وایي کوم خلک داعش کې شاملې کی تربیت ترلاسه کوي بیا چې واپس پاکستان ته راشي نو هم داسې خطرناک وي څنګه چې لشکر جنگ وی تنظیم وا، یا بیا کوم خلکو به افغانستان کې جنگ کولو چې واپس به پاکستان ته راغلل نو دلته به هم بیا کاروای کولې. او داعش بلوچستان کې نږدې ورځو کې د دو لوی ترخګر په ذمہواری قبول کړې ده چې ورنخکاره ده د تنظیم دلته زور نیولې دی. تیر ورځو پنجاب مرکزی ښار لاهور کې د داعش اته تنانو یو گروپ نیول شوی وو. د غشان اسلام آباد سره تړلې راولپنډي ښار کې هم د داعش او کمانډر وژل شوی وو. سمو د وړاندې اسلام آباد کې موجود لال مسجد سره تړلې جامع حفصه زنانه طالباتو په حق لا یو ویډیو هم خوره شوی وو، په کوم کې دا طالبات په عربي ژبه کې داعش مشر ابوبکر البغدادي ته د پاکستان راتلو بلنه ورکوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان په سرمقاله کې راغلي دي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د بندیز په اړه باید څه ډول ګامونه پورته شي او دغه مقصد یا موخې ته به څنګه رسیږو. په دې اړه بشپړ حال احسان احمد خان درکوي.
د انګریزي ورځپاڼې ډان په خپل دغه اداریه کې لیکلي د بندیز لګولو په دغه وروستي وار په هیواد کې د غیر قانونه ګرځولې شوې وسلوالو ډلو شمیره درې شپېته ته ورسېدله، او جماعت الاحرار او لشکري جنگوي العالمي هم یقیني توګه د بندیز سره مخامخ شو. دغه دواړه ډلو چې په هیواد کې په نږدې وختونو کې د ځنې ډېر عجیبه تر سره شوي ترهګر بریدونو پړه تسلیم کړي او بیا په ځانګړې توګه امنیتي ادارو لخوا د پلټنو وروسته هم د دغه دوه ډلو لخوا د بریدونو داوو پخلی شوی. ډان اخبار زیاتوي د میډیا راپورونو تر مخه دغه دواړه غیر قانونه ګرځول شوي ډلو چې خپل کوم ځای یا حیثیت جوړ کړي هم دغه د دوی پر ضد د کاروایي کولو یو سبب یا وجا ګڼل شي. ورسپانه زیاتوي خو بیا دغلته ستونزې هم پرتې دي چې کوم داسې ګامونه دي چې اخیستل یې ضروري دي او څنګه به د هغه اهدافو په لوري پرمختګ او یا دغه اهداف وټاکل شي. ډان اخبار زیاتوي یا دا چې ډېر په څرګنده به ووایو چې په دغه یو شپېته غیر قانونه ګرځولې شوې ډلو کې څومره ډلې اوس د منځه تللې دي، یعنې نشي موندلی کېدی یا د دغه ډلو پر ضد کوم داسې کاروایي شوې چې د دوی حیثیت یې غوښتنه کوي او بیا تایید یا ثبوت هم د دغه کاروایۍ موندلی کېدی شي. په دې هکله اخبار زیاتوي ځینې مثالونه موجود دي خو په صحیح معنو کې دا امکان نشته چې کومه داسې ډلې او پیجندې شي چې تر اوسه په رښتیا باندې ختم کړې شوي وي او یا غیر فعاله جوړې کړې شوي وي. د دې په ځای اخبار وایي تر اوسه موجود ریکارډ ښایي چې زیاتره دغه بندیز پر ځای کړې شوي ډلې په بدلو نومونو نورې هم خورې شوي دي او د نورو یو شمېر څانګو سره څرګندېدو وروسته لا زیات د تشدد ایجنډا په مخه بیایي. اخبار په خپله اداریه کې د بندیز پر ځای کړې شوي جماعت الاحرار او لشکری جنگوی العالمی نمونه لیکلی او وای چې دغه دواړه ډلې هم د دې ذکر کړې شوی رجحان مثالونه دي. خو ډان اخبار وای د ریاست لخوا د زنې جاریهانه کاروایي کولو مخصوصه توګه مثالونه موجود دي خو په عمومي توګه لیدل شوی چې یو څو داسې د وسلوالو ډلو غړي سزا شوي او عملی توګه کوم داسې مشران نه خونیول شوي، نه سزا شوي او نه په کامیابۍ سره قید شوي دي. اخبار وای په حقیقي توګه ځنې ډېر لوړ پوړي وسلوال مشران چې د سزا او نیولو نه بری ګڼل شي یا ورته دغه استثنا ورکړې شوی په سرګنده هیواد کې ګرځي او دغه ته د ریاست لخوا په مقامی کچا د دوی د ولسی فعالیتونو په وخت د حفاظت یا سکیورټی اسانتیاوې هم ورکول کیږي. اخبار په خپل اداریه کې پوښتنه اوچته کړي او وایي ولې د مثال په توګه اهل سنت والجماعت ولسی غونډې روانې ساتلې دي چې دغه ډله غیر قانوني ګرځولې شوی او په سرګنده د تشدد ډکې ایجنډې پروپاګاندا کوي. اخبار وایي په دویم صورت کې ولې دغه ډلې چې نړیواله توګه پرې بندیز پر ځای شوی او مقامی توګه د سارنې په فهرست کې دي. میډیا ته خپل بیانونه جاری کوي کوم چې د تشدد په ایجنډې باور ساتي. اخبار زیاته کړي د ستونزې برخه یقیني طور دغه د بندیز پر ځای کړی شوی وسلوالو ډلو په فهرست کې د ننه ده. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د پاکستان په سنا یا سینیټ کې د دفاع او بهرنیو چارو قائمه کمیټې لخوا په یو راپور کې راغلی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر سر باید څارنه زیاته شي. په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ له هند سره هم په لانجمنه پوله باندې دا مهال چمتو ناست دی. نور حال د رابعه پیل په راپور کې.
د سینټ د دفاع او د بهرنیو چارو لپاره قائمه کمیټې د افغانستان سره پر پولو د حالاتو او د پاکستان د دفاعي تیاریو په اړه یو ګډ رپورټ کې ویلي دي چې تراګرو د مخنیوي وسلې او د مخادره مواد قاچاق ناکامول لپاره پاکستان او افغانستان ته پکار دی چې پر پولو څارنه سخته کړي سي. د دغه رپورټ د تیارولو کار د سینټ د چیرمن له اړخه د دفاع او د بهرنیو چارو کمیټې ته ورکړی شوی و. رپورټ کې ویل شوی دی چې د دفاع سکتور ویل دی چې پاکستان د افغانستان سره 1500 کیلومتره څخه زیاته پوله لري چې پرې د تورخم، چمن، غلام خان او انګور اډې څخه علاوه نور یو شمېر داسې لارې دي چې خلک پر تګ راتګ کوي. همدغه سبب دی چې پر پولې تراګرو مخادره مواد او د نور شیانو قاچاګر د تګ راتګ له وجې پاکستان د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. د ریپورت تر مخه ډایریکټر جنرال آف ملټری آپریشنز ویلي چې یو سل شپږ اویا داسې غیر روایتي لارې دي چې پرې یو سل دوه شپېته ډیری او شپاړس لږ استعمالیږي، خو د دې څخه علاوه چې کوم د تګ راتګ لارې دي د هغو شمېر په سلګونو دی، او په داسې حالاتو کې دواړه هیوادونه پر پولو سختې څارنې ته اړتیا لري. په دې اړه د بهرنیو چارو د قائمه کمیټې غړی سینیټر محمد داود خان چکزی د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي پورته هم وایي چې په تیرو ورځو کې پر پولو د ډزو او د ماټر شلینګ په پیښو کې هم زیاتوب راغلی دی. رپورت کې دا هم ویل شوی چې په اگست کې د خیبر تریم نومې فوجي عملیاتو د شروع کېدو څخه تر اوسه د افغانستان له اړخه د پولې شپږ اتیا ځله خلاف ورزي سوې ده، خو دا پخلی ګران دی چې دغه ډزې د وسلوالو یا د افغان ځواکونو له اړخه کېږي. رپورت تر مخه ضربې اس په نتیجه کې تراګر یا خو وژل شوي دي یا د دې ځای څخه تښتېدلي دي. پاکستان که څه هم دا د افغانستان له اړخه د پولو خلاف ورزي ګرځوي، خو بل اړخ ته د افغانستان وینا ده چې فوجي عملیاتو په نتیجه کې تراګر اگر افغانستان اړخته راوښتي دي. دوی په پاکستان د خاص ډلو په ضد د عملیاتو نه کولو هم تور لګوي چې د افغانستان تر مخه د پاکستان په نورو سیمو کې پټ او د هغه ځای څخه په افغانستان کې موجود امریکایي او افغان ځواکونو عملیات کوي. په رپورت کې د هندوستان سره د پولې د حالاتو په اړه هم تفصیل وړاندې کړل شوی دی او ویل شوی دی چې په تیر کال کې یو سل درې ځله د پولې خلاف ورزي سوې ده. د کشمیر په معامله او د اوړي برید وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او وخت په وخت پر یو بل د پولو د خلاف ورزي تورونه لګول کیږي. هندوستان تور لګوي چې هلته برید کوونکي تراګر په پاکستان کې د دغه بریدونو منصوبه بندي کوي، خو پاکستان هر کله تورونه رد کړي او وایي چې د هندوستان لاړه خلاف ورزي کیږي چې په سختۍ سره جواب ورکول کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
نو عزت منو اوریدونکو، د ډیوا راډیو خبری خپرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولولې ته ستاسو پام راګرځوو چې د پاکستان قبایلی سیمې مومند ایجنسی کې د یک شنبې په ماښام وسلوالو په برید کې د لویز زواک دوه عسکر وژل شوي دي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو سره شریکوي په خپرونه کې د ډیوا راډیو خبریال ارشد مومند په خپل راپور کې.
زی پولیټیکل انتظامی ډیو ریډیو ته وویل د تحصیل سپو خانقا ماربل کې جوړ چیک پوسټ کې لیویز عسکر ناستو چې نامعلومه وسلوالو پر ډزې وکړې. چارواکو په وینا دواړه عسکر جوبل شوي چې وروستو یې روغتون کې سا ورکړه. پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي سیمه کې د پیښو وروستو لټنې عملیات پیل کړي، خو لا تر اوسه په دغه اړه نور معلومات میډیا سره نه دي شریک کړي شوي. د لیویز عسکر وجلو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې او ویلې دي چې د پاکستان لخوا د ترهګرو تور لیست کې شاملې دو وروستو به احرار ډله د مسلم لیگ نون ګوند پر ضد عملیات تیزوي. د مومند ایجنسی تحصیل ساپو کې تیرونی د امن لخکر یو غړی بمی چودنه کې وجل شوی چې په ترس کې پولیټیکل انتظامی د اف سی آر قانون اجتماعي ذمہواری لاندې د ماربلو په غرونو کې کار کولو باندې بندیز لګولی و. تیره سموده کې په مومند ایجنسی کې تر ټولو زیاتې بدې پیښې په تحصیل ساپو کې رامنځته شوې دي. تحصیل ساپی وړاندې د وسلوالو مضبوط ګړو، خو بیا د پوځي عملیاتو وروستو دغه سیمه د وسلوالو څخه پاکه وګرځول شوه، ولی اوس هم پکې وخت په وخت د امن لخکر پخوانی غړي او عسکري ځواکونه په نخه کیږي. سموده وړاندې ځای پولیټیکل انتظامی ساپو مشرانو ته ویلي چې که د بریدونو مخه ونه نیول شوه نو پوځي عملیات به بیا شروع کړي، خو ځای مشرانو ډاډ ورکړی چې په ګډه به د وسلوالو مخه نیسي او د پوځي عملیاتو پریکړه دې واپس واغستل شي چې ورسره پوځي عملیات وزنډول شو.
کم کسان د حکومت سره مخ کې مرګرتي دي، هاو سره وسم مرګرتي دي، یو ور قسم تعاونم د حکومت سره کوي، هر قسم مرګرتي هم د حکومت سره کوي، او چې کم خلک تعاون نه کوي هغه نه مخ کې کوي نه اوس کوي.
بلخوا احرار دلی با جواری جنسی که ده یو بلی بمی چودن دوه کرده خوزه پولیتیکل انتظامی ده غی پخلی نده کرده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیور ریدیو، مومن ده جنسی.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډي وی ریډيو دی.
سلامونه او نیکی هیلې قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته د ډي وی ریډيو په خبري خبرونه کې هرکلی وایو. نن د دوشنبې ورځ کال 2018 د نوومبر د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 8:30، افغانستان کې 8:00، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 10:30 بجې دي. ستاسو قربانه یو زمنزه شهید
او زمجاهد جواد،
یو ځل بیا ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان چارواکي وایي په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مسجد کې د ځان وژنې کې برید لامل لک تر لګه 30 کسان مړه او 50 نور ژوبل شوي دي.
پاکستانی مطبوعات استخباراتی سرچینو تر مخوایي پاکستان کې د داعش ترهګرۍ ډلې پلوي توپ زیات شوی، او تیر میاشت 14 پاکستانیان د یادې ترهګرۍ ډلې مرستو لپاره شام ته تللي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر صدا سوای
جو لوگ جاتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، جب ٹرینڈ ہو کے واپس آتے ہیں تو پھر لشکر جنگی جیسی شکل اختیار کرتے ہیں.
او تناٹو سرمنشی وایي چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د ناټو کړنې له نړیوالو ژمنو او تعهداتو سره متناسبې دي. د ویل په سیمه کې د دوی لخوا د روزنې ماموریت د ترهګرۍ په ځپلو کې خورا ارزښتناک ثابت شوی.
ټرینینګ لوکل فورسز از ون اف اور بیسټ ویپنز ان د فایټ اگینست ټیریزم، ان امپورټنټ کنټریبیوشن ټو د فایټ اگینست آیسل.
سرټیکی تاسو اوریدل وز خوښ شي د مهمو خبرونو لنډیستا.
افغان چارواکي وایي په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مسجد کې د ځان وژنې کې برید له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه او 50 نور ژوبل شوي دي. ځان وژنې کې د باقر العلوم په نامه یو مسجد کې د امام حسین د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسمو کې ورننوتی او ځان یې لوزولی. په کابل کې د جرمونو د پلټنو د ادارې مشر جنرال فریدون عبیدی ژورنالستانو ته وویل چې د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي وه. ولسمشر اشرف غنی دغه برید نه بخونکي عمل وګاڼه او زیاته کړه چې په دې توګه د افغانستان دښمنان هڅه کوي خلک په سنی او شیعه ډلو باندې وویشي. طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس درلودل رد کړي دي، خو د داعش ترهګرۍ ډلې د دغه برید پړه په غاړه اخیستې.
اخوا د پاکستان استخباراتي څنګه ISI په خپل راپور کې وایي چې تیر میاشت شاوخوا 14 تنه د پاکستان نه داعش ډلې سره ملګري کېدو لپاره شام ته تللي دي. د ISI دغه خفیه راپور کې پاکستانی رسنیو ته ویل شوی دي چې د داعش قومندان قاري عابد د ټولنیزو رسنیو له لارې پاکستان، افغانستان او ترکیه کې ځوانان د خپل ډلې سره ملګرتیا لپاره هڅوي.
په هندوستان کې له پټلۍ څخه د اورګاډي د وختو په ترڅ کې د مړو شویو کسانو شمیر 142 ته ورسېده. د ژغورنې ډلې او رضاکارانو 240 ژوبل کسان هم د ویجاړ شوي اورګاډي له پاتې شونو څخه وویسته دي. دغه اورګاډي د یکشنبې په ورځ د اتر پردېش ایالت د اندور او پتنا سیمو ترمنځ روان و چې یاد پیښه رامنځته شوه. خبر زیاتوي چې د 15 ژوبلو کسانو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ښودل شوی. تر دې مهاله څرګنده نه ده چې ولې د اورګاډي 14 ډبې له پټلۍ څخه وختي دي. چارواکو د پیښې په اړه د ژورو پلټنو ژمنه کړې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ د ملګري ملتونو څخه هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د حلب مشرقي برخه ته د خپلواکۍ ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د دغه وړاندیز تر لاندې کچیري د مشرقي حلب نه وسلوال ووځي نو بیا د ځایي انتظامیه ته واکمنۍ ورکړل شي.
د ناټو سرمنشي
وایي چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د ناټو کړنې له نړیوالو ژمنو سره متناسبې وې. ستالتنبرګ چې په ترکیه کې د ناټو پارلمان غونډې ته خبرې کولې، د روسیې سره اړیکې د ترکیې ناکامه کودتا او د متحده ایالاتو تر ولسمشرۍ د انتخاباتو د مسلو یادونه وکړه. د روسیې سره د اړیکو په برخه کې وویل چې ناټو له دواړو تګلارو کار اخلي، هم بشپړه دفاع کوي او هم د معنا لرونکو خبرو اترو په کلکه پلوي کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیا پیسیفیک اکانومی کوپریشن غونډې ته ویلي دي چې په شام کې روانو حالاتو ته د حالاتو ښه کېدو ته ډېرې تمې نه لري. د پیرو سرخاره لیما کې د غونډې په آخري مراسمو کې ولسمشر اوباما ویلي د خپل روسیې هم منصب ولادیمیر پوتین سره یې په دې تړاو لنډې خبرې هم شوې دي.
د جرمني لومړی وزیر انګیلا مرکل اعلان وکړ چې هغه غواړي د څلورمې دورې لپاره هم د حکومت مشره پاتې شي. هغه د یک شنبه پورې ژورنالیستانو ته وویل چې په دې اړه یې لا دمخه د خپل ګوند له لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کړې دي. انګیلا مرکل ته د اروپا د ثبات په سترګه کتل کیږي، په داسې حال کې چې برتانیې د اروپایي ټولنې څخه د وتلو پر مسله ټولپوښتنه یا ریفرنډم ترسره کړ او د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ بریالی شو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. تاسو د ټولو غږ
دی ریډیو
د دی ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دی ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.
نو عزت منو اوریدونکو، تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو. د خبرونې په دې ځای کې تاسو پام راګرځوو مطبوعاتو ته د کتنې چې زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځئ چې په ګډه سره واورو چې نن په مطبوعاتو کې کومه موضوع برسېره راغلې ده او ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب کومه موضوع خوښه کړې ده.
د امریکای نوی منتخب صدر ښاغلی ډونلډ ټرمپ په خپل منصب په باقاعده توګه لا نه دی ناست، خو د لوی عالمي طاقت د مشر په حیث چې ورته د دنیا په مختلفو سیمو کې کمې ستونزې پرتې دي، د امریکای او د دنیا د نورو ملکونو اخبارونه د وړاندې نه دغه مسلې او د دې د اوارولو دپاره د ښاغلي ډونلډ ټرمپ او د هغه د نوي حکومتي ډلې د امکاني رویې او دریس په حق لا دې مار مضمونونه تجزیه او مقالې چاپ کړي. نن د امریکای په مشهور بار واشنگتن ٹائمز کی د ہندوستان او د پاکستان ترمنځ د رواني تربګنۍ په حواله یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته چې د ہندوستان او پاکستان دشمنی د خاغلی ټرمپ د خارجه پالیسۍ د پاره یو سخت ازمیخ دی. د مضمون په شروع کې د ہندوستان د ولقیلان د کشمیر کې د جاری الغاو تلغاو د ذکر کولو په موقع لیکلې شوې دي چې کشمیر کې د 13 جولای نه راپورته شر فساد کې تر اوسه پورې سل کشمیریان د ہندوستان د فوج او د پولیس د لاسا وجلې شوې دي. دین علاوه کشمیر کې د هندستان او پاکستان ترمنځ راخکلی کنټرول لاین باندې هم د دواړو ایټمی طاقتونو د فوزونو ترمنځ د ډزډوز جاری دی او تقریبا هر ورځ پکې مرګ جوړ کیږي. دواړو ملکونو تیر میاشت د یو بل ځینی سفارتي کسان هم د جاسوسۍ په تور کې شړلې دي. یاد دی وی چې د هندستان د ولقی لاندې کشمیر باندې د پاکستان هم داوا ده. واشنگتن ټایمز خپل مضمون کې زیاتی چې د هندستان او پاکستان ترمنځ ورسپزیاتی دښمنی د خاغلی ټرمپ او د هغه د خارجه پالیسۍ د ډلې د پاره د وخت نوران دی یو ناساپی ازمیخت جوړ شوی دی. مضمون زیاتی چې د امریکای په صدارتي انتخابی مهم کې یو امیدوار هم د کشمیر ذکر نه دی کړی. البته خاغلی ټرمپ د هندستان د کاروباري ذهن وزیر اعظم خاغلی نریندرا مودی سره د ذاتی نویت تعلق جوړ کړی دی، خو خاغلی ټرمپ تیر میاشت د هندستان یو اخبار ته په دې بیان ورکولو دغه سیمه کې ټول خلک حیران کړي دي په کوم کې چې د کشمیر په لانجه کې د خپل طرفه د منځګړي د کردار ادا کولو وړاندیز کړی دی. پاکستان د کشمیر د لانجه د غسول د پاره تل د بین الاقوامی مداخلت مرسته کړی ده، خو هندستان بهرنو منځګړو ته غاړه نګدي. خاغلی ترامپ خپل مرکه کې کشمیر د بارودو یو خطرناک ډیری سره تعبیر کړی دی. اخبار لیکي چې د سرحدي لیکي پورې راپورې د دواړو ملکونو د فوجیانو او د عامو خلکو د مرګ جوبلی ورستو د ډیرو خلکو دا قوي خیال دی چې تاوتریخوالی به ورځ تر ورځه زیاتیږي. کشمیر سینټرل یونیورسټۍ کې د سیاست او د بین الاقوامي قانون پروفیسر شیخ شوکت حسین وایي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر په سر په شیشه جنگ دوران دینا شروع شوی دی او تیرو څلورو میاشتو کې شوو خونړو واقعاتو حالات نور ډیر زیات توجن کړي دي. هر کله چې د دواړو ملکونو په دې معامله خبرو اترو ته د کیناستو هیڅ علامې نه ښکاري. واشنگټن ټایمز لیکي چې هندوستان د کال 1947 نه راپدېخوا کشمیر کې د راپورته شوو بلتنخواخو مختلف قسمه تحریکونه چقولی دي، خو دا ځل د بیروزګاره کشمیري ظلمو په کشمیریانو د هندوستان د فوج د ظلمونو او د هندوستان لخوا د بشري حقونو د چقیدو له سببه راپورته کشمیریان د هندوستان لپاره د پریشانۍ سبب جوړ شوي دي. واشنگټن ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې کشمیریان حیران دي چې دا نوی راپور ته شر فساد به کله ختمیږي، ځکه چې د تیرو درو میاشتو راسي د لګېدلي کرفیو د لاسه کشمیریان او خصوصا زلمی کل د کور دننه بند ناست دي. دوی دا خیال کوي چې په نن غوندې دور کې یو تعلیم یافته زلمی د انټرنیټ، ټیلیفون او د ټیلیویژن نه بغیر ژوند څنګه کولی شي، خو حالات دومره غیر یقینی دي چې څه وخت هم څه کېدی شي، ځکه چې د کشمیریانو د هر چانه ادبار پاسېدلی دی.
د ناتو سرمنشي جنز سټالتنبرګ وایي چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د ناتو کړنې له نړیوالو ژمنو او تعهداتو سره متناسبې دي. د ویل په سیمه کې د دوی لخوا د روزنې ماموریت د ترهګرۍ په ځپلو کې خورا زیات ارزښناک ثابت شوی. په دې اړه بشپړ راپور د محمد عالمگیر څخه اوري.
د ناتو سیکرټر جنرال جن سټولتنبرګ وایي په تیر وختونو کې ناتو ائتلاف نړیوال جمعونو سره سم په خپل دفاعي پوزیشن کې پاتې شوی. په ترکی کې د ائتلاف پارلماني غونډې ته خپل وینا کې ښاغلی سټولتنبرګ روس سره د ائتلاف په تعلقاتو، ترکی کې ناکامه کودتا او د امریکني انتخاباتو په نتایجو خبرې وکړې. روس سره په تعلقاتو خپل وینا کې د ناتو سیکرټر وویل ائتلاف کو یو خوا په مضبوط دفاع نو بل اړخ ته په ګټور مذاکراتو یقین لري. نوموړي ویل ناتو عمر د خپل دفاع کړي او د خپل نړیوالو ذمہوارو پالنه کړي. په یوکرین د روس د جاریت وړاندې ناتو ختیځ یورپ ته خپل اسکر د اسولو ایس اراده نه لرله. د ناتو مقصد د جګړو مخ نیول دي، نه چې جګړه کول. موږ روس سره دواړه خیزه پالیسۍ باندې یقین لرو او دغه کې یوه خپل مضبوطه دفاع او بل بامانی مذاکرات دي. خاغلی سټولتنبرګ په ترکی کې د ناکامه کودتا ذکر هم وکړ. د ویل د ترکی دغه پرمختګ موږ له دا یادګرنه هم راکوي چې ازادۍ باندې موږ سترګې نه دی پټول پکار او د دې مضبوطه دفاع کول دي.
وی آر میټینګ هیر ان ترکی فور شورت مانثس افټر د فیلډ کیو اٹمپټ.
موږ ترکی کې په داسې حال یو بل سره وینو چې د نن نه څلور میاشتې وړاندې دلته د حکومت تخته اړولو یو ناکامه هڅه شوې وه. دا موږ ته دا یادګیرنه راکوي چې جمهوریت او ازادي چرته هم بې قیمته نه وي او موږ لا به د دې مضبوطه دفاع کول وي. په تیر ستمبر کې د ترکی پارلمان د هرې پارټۍ مشرانو سره زمیلو شو. دوی د ناکامه کودتا په وخت پارلمان ته ور روان وو چې د خپل جمهوري ادارو دفاع یقیني کړي. دې زه ډېر متاثره کړم او زه د دوی د دغې مړانې قدر کوم. خاغلی سټولتنبرګ ویل د امریکا نوی منتخب ټرمپ انتظامیه سره په ګډه کار کولو ته سترګې په لار دی او زیاتوي خپل بوج اوچتولو سره موږ د ائتلاف نور مضبوطولی شو. دی زیاتوي د یورپ او امریکې تعلقات د تیر اویا کالو راهسې په یو مضبوط ډګر باندې ولاړ دي. په امریکا کې د هرې پارټۍ د ائتلاف سره مرستې شته او که موږ خپل بوج په سر واغسته نو دا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. ورنه تا خپل وینا کې د ترکی صدر رجب اردوان ویل د انکرا ترهګرې پر ضد جنگ کې نړۍ ته سترګې دي او ترهګر غواړي چې په ګرد نړۍ اور ولګوي. نوموړي ویل ترکی د ترهګرو او نړۍ په منځ کې ولاړه ده او د دوی مخه نیولې، خصوصا د یورپ مخې ته. که موږ دې جګړه کې ناکامه شو او دا دفاعي پوزیشن رانه زیانمن شو نو ترهګر به ګرد نړۍ کې وینې اوبیوي او به په اور پورې کړي. ښاغلی اردوګان په امریکا او نوره نړۍ یو بار بیا غږ وکړ چې شام کې د ترکی الوت بندیز په مشوره د غور وکړي. نوموړي شام کې د نړیوال ائتلاف په کورد ملیشو باور او دوینه د داعش پر ضد جنگ کې کومک اغستو فیصله باندې نیوکه هم وکړي. ترکیه د داعش خلاف جګړه کې کورد ملیشا وای پی جی دوی سره په جګړه د پی کے کے کورد یاغي ډلې بل سانګه غني.
درنو خدر منو اوریدونکو د پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف اخر هم د خپلې دندې نه د ګوښه کېدو فیصله وکړله. د پوځ مطبوعاتي څانګه وایي چې جنرال راحیل شریف د هیواد پوځي مرکزونو ته د رخصتۍ اخیستلو سفرونه پیل کړي دي. موږ سره خپل همکار بیروز خان صاحب دا مهال سټوډیو کې دی، هغوی به هم ستا سره ځینې معلومات شریکوي. ستړي مشي او په خیر راغلی بیروز خان صاحب.
ډیره مننه، خوشاله اوس.
بیروز صاحب، جنرال راحیل شریف په میډیا کې یو ولسی جنرال یا پاپولر جنرال خودل شوی دی، او کلمړی راته دا وایي چې د یو پوزي مشر په توګه هغه په کور د نن د ترهګری پرځ جګړه کوم ځای تر سوال دا، او یا آیا په رښتیا هم دغه جګړه کامیاب شوې ده؟
تر څو پوری د د مقبولیت خبره ده، نو هر پوزي مشر چې کوم دی او پاکستان کې مقبول دی، د نن مخ کې کمثال واخلو جنرال پرویز مشرف د ټولو نه زیات مقبول و. چې کله هغه یو منتخب حکومت په واړه و خلکو میټیانې ویشلې، دا خو د پاکستان د خلکو خیر یو خپل لغه دی. او بیا دا چې د پوز دپاره د جنرال دپاره پوره یو د دوی خپل یو وینګ دی چې آی اس پی آر ورته وایي، هغه د تعلق عامه دپاره، نو د ده ښه ټیک ټاک باغی پروجیکشن کو. بهرحال چې اوس کوم د هغه دی د ترګری جنگ، نو د ترګری په جنگ کې به دا وایو که د پښتنو د سیمې وي، نو د پښتنو د سیمې نه خو جنگ نه دی اوښتی چرته. د پښتنو په سیمه کې د امن هغه احساس نشته، د پښتنو په سیمه کې یره خوره ده. زه به دا یم، د پښتنو په سیمه کې خلک داسې په یو داسې حالت کې دي چې دا ګڼي ګندي یو خاموشي جوړه شوې ده، خو دا خاموشي هر وخت ګڼي دا ماتېدی شي. د دې په مقابله کې ګورو نو پنجاب پخانم په امن کې و، اوس هم په امن کې دی، هلته کې هیڅ مسله نه وه نشته. تر هغه جنگ کې هغه ډلې چې دوی په دغه ضرب ازب یا په نورو نومونو چې کوم عملیات کړي دي پوز، نو هغه به د یوې علاقې نه یوې سیمې نه بلې سیمې ته لاړل، د بلې سیمې نه بلې سیمې ته لاړل. اوس داسې ښکاري چې د دوی سټریټجي دا وه چې دا افغانستان ته واړه، یا هغه ټولې ډلې افغانستان ته اړولې دي. که په شمارې به د ګوتو په شمارې ووایو، نو داسې یو مشر د دغه ډلو د هر د ټولو ډلو یو مشر کمانډر یا د هغې مشر نه دی وژل شوی چې دی په دعوه سره د پاکستان په وزده وایي چې ها دا پلان کوي، ډلې پلان کوي. موږ که وژل شوی دي، نو هغه د امریکې په ډرون حملو کې وژل شوی، په هغه بریدونو کې وژل شوی دي. او د مل دننه چې بیا کومه د دې یو تاثر جوړ دی، نو هغه دا چې د نیپ دی جوړ کو نیشنل اکشن پلان، کله چې پېښور د ماشومان هغه سکول باندې دی بریدو شو، یو سل درې پنځوس ماشومان او استادان پکې ووجل شول په بې رحمۍ سره، په بې دردۍ سره. نو دی کېناستل د پاکستان سیاسي ګوندونه او پوځ ته اختیار ورکو، نیشنل اکشن پلان یې جوړ کو. خو هغې کې غوښتنه د غټه غوښتنه چې کوم هغه د ملک دننه چې کومې ترهګري ډلې دي، هغه یا په هند کې ترهګري کوي یا په افغانستان کې ترهګري کوي، د هغوی خلاف د هغې غوښتنه وه. خو هغې خلاف پاکستان پوز تر اوسه پورې هغې ته لاس نه دی اچولي، هغه هم په هغه ځای باندې دي. د ترهګرو چې کوم یو خپل نیټورک دی هغه شته دی، مرګونې بریدونه اوس هم د پښتنو په سیمه باندې کېږي. نو
بیروز خان صاحب، جنرال راحیل شریف په تیرو دریو کالو کې داسې یو تاثر ورکړی دی چې د هیواد بهرنیو چارو وزارت یا تګلاره یې په لاس کې اخیستې وه. په دغه میدان کې یې څه لاسته راوړنې درلودلې او که نه هیواد یې د نړۍ نه ځان ته کړی دی؟
د پاکستان د حکومت سره چې کوم د موجوده جمهوري حکومت د نواز شریف په ده باندې ډېر لوی فشار اچولی دی. ټول اختیارات چې کومه دي هغه د پوز په لاس کې دي، او د پوز دې ځله یعنی طریقه کار دا و چې نیغ په نیغه کو یا کودتا ونه کړي، بلکې د کودتا یره مسلسل اوساتی په حکومت باندې او ټول اختیار چې کوم دی هغه په خپل لاس کې والی د مل دننه اختیار د پوز سره د خارجه پالیسی تاسو کوم پښتنه وکړه دغه اختیار د پاکستان د پوز سره د جنرال راحیل شریف سره د پخپله او د هندستان تعلق د افغانستان تعلق او د امریکای تعلق دغه درې واړه ملکونو سره تعلق چې کوم دی دا د جنرال راحیل شریف په وخت کې ډیر زیات خراب شو. یعنی کو کتل شي نو په د پاکستان چنن یوازې شوه دی د هغې غټه وجه دا هم ده چې دوی سره کوم پروفیشنل لغوي کنه یو سیاستمدار وي یا یو کیریئر د فارن افیرز کې یا د خارجه تعلقاتو کې یو تجربه لري نو داسې څوک ورسره نشته ځکه چې د پاکستان د پوز جنرال دغه اختیار بل چاته ورکول نه غواړي. نو په خارجه باندې خو به زه دا ووایم د خارجه تعلقاتو باندې چې د پاکستان د پوز چې دغه کوم اختیار ځانته اخیستی و په مکمله توګه باندې فیل شوی دی ناکامه شوی دی. پاکستان سیوا د چین نه د پاکستان سره په ګاونډ کې نور څوک په ملګرتیا کې نشته که ایران دی که افغانستان دی او که هندوستان دی. نو په دغه حواله باندې خو پاکستان یوازې شوی دی او ما خیال چې دې ته مونږ کامیاب پالیسی نشو ویلی.
ډېره مننه بیروز خان صاحب.
مننه.
ترنو اردن کو د خیبر پختونخوا د مردان په کینټ یا چونی کې سوارلس ایسوی کورنۍ د 1940 میلادي کال راهیسې اوسیږي خو په دې وروستیو کې حکومت ورڅخه غوښتي چې خپل کورونه دې پرېږدي او د مردان نور سیمو ته کډه شي. دغه کورنۍ د حکومت پر ضد مظاهرې هم کړې دي. ریاض حسین پرې د مردان نور حال درکوي.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د چونې دننه د کمشمیره طبقې سره تعلق لرونکي عیسائی برادرۍ د هغوی د کورونو د خالی کولو په ضد احتجاجونه کړي دي او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې هغوی ته د انصاف ورکړي شي. دا غوښتنې په داسې وخت کې مخې ته راځي چې د چونې د مامورینو له طرفه د چونې په حدودو کې اوسیدونکي د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي د 14 کورونو ته تالی اچولې شوې دي او د هغوی سامانونه یې د کورونو نه بهر کړي دي. د چونې مامورین وایي چې دغه اوسیدونکي په غیر قانونی توګه اوسیږي او د چونې د محکمې سره په نوکرو باندې رجسټرډ هم نه دي. مظاهره چانو د چونې په حدودو کې مال روډ بند کړی وو او په سړک باندې اورونه هم لګولي وو. په دغه مظاهره چانو کې ښځې ماشومان او سړي هم شامل وو. دوی د حکومت نه د انصاف غوښتنې کولې. غیر سرکاری شمیرې مطابق د 1500 پورې کورنۍ د عیسائی مذهب منونکي ژوند کوي چې پکې زیاتره د چونې دننه او په شامګنج علاقه کې اوسیږي. سمود وړاندې په مردان ضلع کې د عیسائی برادرۍ یوازینی د عبادت ځای چرچ هم سوځولی شوی وو. خو د صوبایي حکومت له طرفه دغه چرچ او په هغې کې نور د اوسېدو ځایونه یو ځل بیا ودان کړي شوي دي. د چونې دننه په مجموعي توګه 6 کورونو ته نوټسې ورکړي شوي دي چې پکې 14 کورنۍ د عیسائی رورولۍ سره تعلق لري. د عیسایانو احتجاج کو مشر جمشید مسیح ڈیو ریڈیو سره د خبرو په محل وای چې په دغه شپې ته کورونو کې صرف د عیسایانو کورونو ته تالی چولی شوې دي او د هغوی سامان نه هم بهر رويستې دي.
چې موږ انصاف غواړو. انصاف دا چې دادا برتانیا و کورونو دام دي او دادا موږ مسلم رونو دي بار دي دای مخالفت نه زموږ رونو دي. اغي برتانیا د وخت نه دل دوسی اغي نه کرایا واش اغي پرې خده اوس موږ نه کرایا نه خلی موږ نه پرې دي. موږ د انصاف غواړو چې ټول سره یو شانت شي. صدر پاکستان ته زویما وزیر اعظم ته زویما وزیر اعلی ته دا اپیل کوم ټولو ته دا اپیل کوم چې پلیز مهرباني وکړئ چې موږ سره انصاف وش موږ انصاف غواړو.
په مردان ضلع کنټرولمنټ بورډ کې کله مو چې د سرکاري مامورینو نه په دې حق پوښتنه وکړه نو هغوی د سویلو نه ډډه وکړه. خو په دغه محکمه کې کارکونکي چې د هغوی سره د سویلو اختیار نشته د خپل نوم نه خودلو په شرط ډیو ریډیو سره د خبرو په محل دغه وسیدونکو ته د نوټس ورکولو تصدیق وکړو او ویل چې دغه عیسایان د محکمې سره نوکران نه دي او دغه کورونه د نوکرانو حق دی. د عیسایانو وینا ده چې د 13 کالو راهسې هغوی په دغه کورونو کې ژوند کوي چې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې د تاجې برتانیې له طرفه هغوی ته ورکړي شوي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د روغتیا په باب یو راپور لرو چې نبیل مشتاق را لېږلې دی. تاسو ته وړاندې کوو چې روغتیایي چارواکي وایي ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ واکسینونو تر څنګ یو شمېر نورې داسې ناروغۍ دي چې د هغې واکسینونه هم باید ولګول شي. په دې تړاو باندې دغه نور تفصیلات به په ګډه سره واورو.
دغه ټیکې د ماشومانو ژوند محفوظ کولو لپاره څومره ضروری دي؟ په دې حقله پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد جوهر خان ډیو ریډیو ته دا وایي.
حفاظتی ٹیکو کورس نہ بیماریاں نہ بچ کے دا نہ بیماریاں دا ٹول جان لیوا بیماریاں دی چکم کی معشوم تا مڑکی دی ہمشی نو داغی دا پارا پہر یو حفاظتی مرکز کی دا دی ویکسین اویلیبل دے دا اولنے ٹیکا چکم دا دا ٹی بی نہ بچاؤ دا پارا اور دا شری والا چکم ٹیکا دا کم نہ میاش تو پنجل لس میاش تو مر کی لگی آغا آئی دا پارا خاص مخصوص روزی دی خود نور ٹیکو دا پارا ہر روز ویکسین اویلیبل دے اور دے با انشاءاللہ دا نہ بیماریاں نخبہ انشاءاللہ مکمل بچ
وړی زیاتوي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې او لس ماشومان د پولیو مرض ښکار شوي وو. او دې کې زیاتر ماشومان هغه وو چې هغوی ته حفاظتي ټیکې نه دي لګېدلي.
لاسټ کې موږ کیسونه ګورو په خیبر پختونخوا کې خاص طور باندې هغه ټول داسې چا د یو کال نه واړو دا غیر روټین امیونایزیشن ډیر کم وو. نو د دې لپاره چې نو ګورنمنت ډیر هلې ځلې کوي لګیا دی چې کوم ځای کې پی آی ټیکنیشینس کمې وو هغه ځای کې هغوی بھرتیانې شوي دي. نو هوپفلی دا یې سره به زموږ ضلع لیول یو سی لیول ایریا لیول باندې به د روټین امیونایزیشن پلانز هم جوړیږي.
پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد اکرم شاه ډیوه ریډیو ته دا وویل چې د والدینو هم دغه مهمه ذمېداري ده چې نه یوازې خپل ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکوي بلکې دې سره د نه نورو بیمارو خلاف ټیکې دې هم لګوي.
روټین امیونایزیشن خود هر ویکسینیشن پروګرام چې کوم دی نو هغه تقریبا داسې وګڼه چې هغه د دم لا اډو کې دی. روټین امیونایزیشن هغه انتهایی ضروری دی. حکومت خپل هر ځای کې تقریبا سنټر کولو کړی دی خو چراشی لکړو بیا ستنو لګی دا غینه بعد دوباره بیا هسپتال ته نه راځي چې خپل کورس کمپلیټ کړي. په والدینو باندې هم دازي مواری راځي کله چې ماشوم پیدا شو نو په کار دار چې هغه د مونږ د هسپتال ته لاړ شي اول تکم د روټین امیونایزیشن سنټر دی چې ال خپل ماشوم رجسټرډ کړي او کم ټایم چې وته زموږ ویکسینیټر روخي چې رمیاش بعد به دا ماشوم بیا راولي نو په کار دار چې هغه ټایمینګ خیال وساتل شي او دا ماشومان بار بار چې کوم دی طرف ته راشي.
اخیره کې ډاکټر اکرم شاه زیاتوي ماشومان ته د حفاظتي ټیکو کورس پورا کول سره سره د هغه صفایي خیال ساتل هم ډیر ضروری دي. نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
گرانو قدر منو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای د تیلو او د قیمتي نوادراتو په غلا د خرصولو د لارې په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د راپورته تحریک یا د ISIL د آمدن د لارو بندولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د پاره د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکای د خارجه چارو د محکمې د پروګرام تر مخه د دولت اسلامي لخوا د خرسیدونکو تیلو او د قیمتي نوادراتو د سوداګانو په حق له د صحیح معلوماتو ورکولو په سر د 5 ملیون ډالرو انعام اخوده شوی دی. عراق او شام کې په غیر قانونه توګه د حاصل کړې شوی تیلو او د لوټ کړې شوو آثار قدیمه د خرصولونه دولت اسلامیه په لکونو ډالر پیداگیر کړی دی او هم د دې دولت په زور دوی په عامو بی ګنا خلکو بے شان ظلم راټیټ کړی دی. دا ړومبی ځل دی چې د امریکې د خارجه چارو وزیر د یو ترهګر تنظیم د تیلو او د نوادراتو د سوداګانو د تالا ترغه کولو دپاره د اعتباري اطلاعګانو په سر د انعامونو ورکولو منظوري ورکړې ده. که چاته د دولت اسلامیه لخوا د تیلو او د قیمتي نوادراتو د سوداګانو کېدو معلومات وي نو د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل او یا د واشنگتن ډي سي کې د 205200303 په ټلیفون اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وائس اف امریکا دی و ریڈیو
استاسو پورٹل نړی کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com